Salam. په دې خبرونه کې به واوري چې نن په افغانستان کې د طالبانو پر پخواني رژیم او القاعده د امریکایي ځواکونو د لومړۍ حمله ورځ د دوی لسیزې مخکې په دې ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د وخت ولسمشر جورج دبليو بوش پر افغانستان د برید امر وکړ.
On my orders, the United States military
زما په امر د متحده ایالاتونو ځواکونو عملیات پیل کړل.
پر افغانستان د امریکا برید چې په نتیجه کې د طالبانو رژیم نسکور شو، د دې هېواد وګړو لپاره څه لاسته راوړنې درلودې؟
امریکایان په دې پلمه باندې راغلل چې افغانستان سره مرسته وکړي، توریستي ګروپونه وټکوي، دلته قطعا نو حکومت په جوړولو کې مرسته وکړه، فساد خپور کړي.
په دې اړه مو د چارو لوی وکتونکو سره مرکه کړې. تهران په کابل کې د همشمول حکومت په جوړېدو کې مرسته ژمنه وکړه. د کندهار اوسیدونکو او سوداګر وایي د کندهار سپین بورډ لک چمن لار د دغه دروازې د تړل کېدو دوام به 2 میلیونه افغاني زیان وړوي.
د وچ میوه، تازه میوه، د سبزیجاتو، د پیاز مچران به خډیر ولاړ دي.
او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی ز خبرونه مهیروي اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیګو کې. د خبرونه زنو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پلټون کې اداره سیګار غواړي چې هغه اداوي وڅېړي چې ویل کېږي له افغانستان نه تللي ولسمشر اشرف غني په لسګونو میلیون ډالر له ځان سره وړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو سربیره د پولیو پر ضد د سازمان هڅې له ځنډ پرته روانې دي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن یوې زلزلې له امله لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پلټون کې اداره یا سیګار غواړي چې هغه اداوي وڅېړي چې ویل کېږي له افغانستان نه تللي ولسمشر اشرف غني په سلګونو میلیون ډالر له ځان سره وړي دي. د سیګار مشر جان سوپکو پرون په واشنگټن کې د استازو جرګې د یوې کمیټې غونډې ته وویل چې د حکومت د اصلاحاتو یوې کمیټې له سیګار څخه په دې برخه کې د پلټنو هیله کړې ده. اشرف غنی د اګست په 15مه په هغه ورځ چې طالبان کابل ته داخل شو له افغانستان او د بیا وروسته په یو ویډیوي پیغام کې له متحده عربي اماراتو څخه وویل چې د لسګونو میلیون ډالرو د ایستلو تور د شخصیت وژنې لپاره لګول شوی او دی چمتو دی چې د ملګرو ملتونو له لوري یو پلاوی د دې تورونو سپیناوی وکړي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وایي د افغانستان له لورې داسې غوښتنه نه ده ترلاسه کړې چې ملګري ملتونه د دې هېواد برېښنا د بیلونو پیسې ورکړي. دوجارک پرون دا خبره وروسته تر دې وکړه چې داسې راپور خپور شو چې د افغانستان برېښنا شرکت له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د منځنۍ آسیا هېوادونو ته د افغانستان د برېښنا د لګښت 90 میلیون ډالره پور ورکړي. د بلومبرګ د راپور له مخې د افغانستان برېښنا شرکت وایي که دا پیسې په دریو میاشتو کې د منځنۍ آسیا هېوادونو ته ونه رسېږي پر افغانستان به برېښنا قطع کړي. د اګست له 15مې وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، د منځنۍ آسیا هېوادونو ته افغانستان د وارداتي برېښنا پیسې نه دي ورکړي. افغانستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ته د وارداتي برېښنا د لګښت لپاره د میاشتې له 20 تر 25 میلیون ډالر ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو سربیره د پولیو پر ضد د سازمان هڅې له ځنډ پرته روانې دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په یو ټویټ کې وویل چې د پولیو واکسین په تورخم او د دوستۍ له دروازې سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمه کې بیا پیل شوی دی. دبليو ایچ او هم درز وایي چې د اګست له میاشتې را په دې خوا یې مهم درمل او روغتیایي تجهیزات د افغانستان 360 روغتیایي مرکزونو ته استولي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ له څو ګوتو په شمیر هیوادونو څخه دي چې لا هم په کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ شته. په کندهار کې سوداګر وایي که ژر تر ژره د سپین بولک چمن لار خلاصه نشي په میلیونونو افغانۍ زیان به ور واوړي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بینا پرون ازادي راډیو ته وویل
د وچ میوې مچران ولاړ دي، زموږ د تازه میوې، د سبزیجاتو، د پیازو مچران بیخي ډېر ولاړ دي. دا چا د اخوا څو موټره راځي هغه جلا موضوع ده.
د سپین بولډک او چمن ترمن لار د کندهار ولایتي ادارې له دوشنبه رئیس بند کړی ده. د کندهار ولایتي ادارې په وی اعلان کې ویل چې د سپین بولډک په دروازه کې پاکستانی لورستونز جوړول نو لارې بند کړه. چارواکو دانه دی ویل چې څه ستونزې وي خو دا خبرې کړي ده چې له پاکستانی لوري سره په خبرو دی. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلې. د پاکستان په جنوب لویدیس کې نن سهار وخت دی وی زلزلې لامل چې قدرت د ریختر په کچه 15.0 ثبت شوی، لکتر لګه شلته نمړ شوی او په سلګونو نور ټپیان شوی دی. د امریکا د جیولوژي د سروي ادارې ویل چې دغه زلزله د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې په لویدیس 1 کیلومتر کې د هارنای په غرنۍ سیمه کې شوی او مرکز 40 کیلومتر تر مځکې لاندې وو. د بلوچستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس نصیر ناصر ویلي چې ښایي د مړو شمېر له دې زیات شي او ویلي دي چې د دې زلزلې اکثره قربانیان ښځې او ماشومان دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې سیمې ته مرستندویه ډلې رسېدلي او هڅه کوي چې زیانمن شوو کسانو ته مرستې ورسوي. د جرمني ډی پی خبري اژانس د سیمې په یو کان کې د لکتر لګه څلورو کان کیندونکو د مړ کېدو خبر ورکړی دی. په پاکستان کې وروستۍ ورانونکې زلزله په 2015 کال شوی و چې له امله شاوخوا څلور سوه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی و. د پاکستاني رسنیو په وینا ندیم احمد انجم د پاکستان د پوځي استخباراتو آی اس آی مشر ټاکل شوی دی. د آی اس آی مخکنی مشر فیض حمید په پیښور کې د کوماندو د قول اردو قومندان شوی دی. فیض حمید چې پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته تللی و، د 2019 کال د جون په میاشت کې د آی اس آی مشر شوی و. د آی اس آی نوی مشر ندیم احمد انجم د امریکا په متحدو ایالاتونو کې لوړې زده کړې کړې دي. د پخوا په کراچۍ کې د قول اردو قومندان او تر هغې مخکې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د افسرانو د روزنې د مرکز رئیس و. د ناتو یو چارواکی له دې تړون څخه د روسیې د ماموریت د او غړو د ایستلو خبر ورکړ. د ناتو د مقام چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم له اخیستو ډډه کوله، د ازادۍ اروپا ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه وروسته تر دې وشو چې معلومه شوه دا کسان د روسیې د استخباراتو غړي دي. د دې چارواکي په وینا په ناتو کې د روسیې د غړو شمیر له 30 ته راټیټ شوی دی. د ناتو روسیې د شورا فعالیت درېدلی، خو د ناتو دا مقام وایي چې ناتو له هم له روسیې سره خبرو ته لیواله ده. د ناتو او روسیې ترمنځ کړکې چې وروسته تر دې پراخ شو چې روسیې په 2014 کال د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه خپل خاورې سره یو ځای کړه. د روسیې ولسمشر وایي د اوکراین لارې د ګازو صادرات 8% کې زیات شوي. ولادیمیر پوتین پرون د کابینې یو شمېر غړو ته د ویډیو کانفرنس لارې دا خبره وکړه.
ناشه کنټراکټنی ابیزاتیستو по поставкам через ГТС Украины
زموږ ملي د شوی ترونه مخې ته اوکرين د غازو د ترانزیت شبکې لاري په کم کې 26 میلیارډ متر مکعب ترسي شي او سش کال په نومړي نه هم یاشتو کې غاز پروم شرکت د اوکرين د لاري صادرات 8% زیات کړی دي. زه په ډاټ سرویلیشن چې د اوکرين د لاري په زموږ د غازو صادرات نور هم زیات شي.
د روسیې ولسمشر په داسې وخت کې دا خبره کوي چې اوکرایني چارواکو بیا بیا دا خبره کړې ده چې د نارت سټریم 2 په نوم د غازو د نوي پایپ لاین جوړېدو اوکرين د روسیې د غازو د ترانزیت له درکې د میلیونونو ډالرو ګټې څخه محروم کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. نن په افغانستان کې طالبانو پر پخوانی رژیم او القاعده د امریکایي ځواکونو د لومړی حمله ورځ د دوی لسیزې مخکې په دې ورځ د امریکا د متحدو ایالاتونو د وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش پر افغانستان د برید امر وکړ. دا حمله وروسته تر دې پیل شو چې طالبانو د امریکا دا غوښتنه ونه منله چې د القاعده شبکې له مشرانو سره اړیکې قطع کړي او هغوی واشنگتن ته ور وسپاري. نور په دې رپورټ کې
لانه نشل کلمخ کی په دې ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش له سپین مړې په سپین ورځ خپل ولسته وویل چې پر افغانستان حمله وکړه.
ګډ افټرنون اون مای اورډرز دی یونایټیډ سټیټس ملټری
غرمه په خیر زما په امر د متحده ایالاتونو ځواکونو عملیات پیل کړل. د القاعده تروریستي ډلې پر روزنیزو کمپونو او په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر پوځي مرکزونو
ولسمشر بوش زیاته کړه چې په دې برید کې بریتانیا هم ورسره ملده او کاناډا، استرالیا، جرمني او فرانسې د ځواکونو د مرستې ژمنه ورسره کړې ده. شغلی بوش څرګنده کړه چې تر څلوېشتو ډیرو هیوادونو په اروپا او آسیا کې استخباراتي اطلاعات ورسره شریک کړي دي. دا حمله دوی اونۍ وروسته تر دې وشوه چې سپین مانی له طالبانو چې هغه وخت پر کابل واکمنان وو غشتل د ترهګرو د روزنې کمپونه په افغانستان کې بند کړي. د القاعده هغه مشان چې پر امریکای بریټ کړی دی وروسپاري، خو طالبانو دا غشتنی ونه منلې. د القاعده مشر اسامه بن لادن چې د اتیایم میلادي لسیزي پورستیو کې له پاکستان د وسلوالو ترهګرو مشي کوله، په 1991 میلادي کال کې سودان ته ولاړ، بیا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال بیرته افغانستان ته ستون شو. د اوسامه په مشي دې ډلې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه څلور مسافر وړونکي الوتکې برمته کړې. په نیویارک کې د سوداګرۍ پر مرکز او په واشنگتن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره وجنګولې. یو الوتکه په پنسلوانیا کې ولوېده. په دې حملو کې نشته 3000 کسان ووژل شول. د همدې ورځ په پای کې د امریکا ولسمشر جورج دبليو بوش خپل ولس ته په وینا کې شمنه وکړه چې د دې حملو عاملان به وځپي.
ګډ ایوننګ Today our fellow citizens our way of life
ما شام په خیر نن زموش پر خلکو او د دوی د ژوند پر بنی او زموش پر ازادۍ بریټ کوشو یو لړ قستی او وژن کې تروریستي بریټونه د حقوق کسانو په لټنه روانه ده چې د دې ناوړ اعمالو تر شا دي ما زموش د استخباراتو ټول سرچینو او د قانون پلي کونکو سرچینو ته امر کړی چې دا مسول کسان پیدا کړي او عدالت راکاشي.
د 2009 کال د اکتوبر لومی وروسته په افغانستان کې جګړې شل کال دوام وکړ. امریکایانو اسامه بن لادن په پاکستان کې وواشه. په افغانستان کې له طالبانو سره روغه وکړه. شرط یې دا کې شوت چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره باید کې نه ساتي. طالبانو دا ژمنه واشنگتن ته ورکړه او امریکا خپل ځواکونه وایستل.
پر افغانستان شل کاله مخیر امریکا برید چه په نتیجه که ده طالبانو ده وقت رژیم نسکور شده ده و ده وگرو لپاره چه لاستر آورانی در لوده ده هغه پختنه ده چه متقاعد جنرال دولت وزیری چه خمو کرده وزیری چه موده ده افغانستان ده پخوانی حکومت ده دفاع ده وزارت ده مرستی آلپتوگه هم دنده انتر سره کرده ده
د سپتمبر 11مه څرنګه چې په امریکا کې بروجونه وران شو په دې ورځ باندې په همدې شکل امریکایانو افغانستان ویجاړ کړ. دا چې بروجونه چا ویجاړ کړي وو خو هغه تر اوسه موږ ته معلوم نه دي، مګر په افغانستان کې چې امریکایانو افغانستان ویجاړ کړ دا ټولې نړۍ ته معلوم دی. امریکایان په دې پلمه باندې راغلل چې افغانستان سره مرسته وکړي، توریستي ګروپونه وټکوي او افغانستان آباد کړي. نو افغانستان کې اقلانه یو منظم یو باثباته حکومت رامنځته کی او دلته داسې حالت رامنځته کی چې خلک د کار خوندان شي، د ډوډۍ خوندان شي او د سولې خوندان شي. خو دوی د خلکو نه ډوډۍ واخیسته، سولې واخیسته او کار هم ترې نه واخیسته او دلته قطعا نو حکومت په جوړولو کې مرسته وکړه. فساد یې خپور کې، رشوت او غصب په دې ته لمن وهاله، د قومونو په منځ کې بې اتفاقي رامنځته کړه. زه ویلی شم چې 1 سپتمبر یوازې په یوازې د افغانستان لپاره د بدبختۍ باعث وګرځېده.
پر افغانستان د نړیوال ائتلاف حمله او دلته د تروریزم پر وړاندې نړیواله جګړه، فکر کوي چې د نړیوالو تروریستي ډلو د زوال سبب سوه که لا نورې ډلې هم ایجاد سوې؟
زما په عقیده دوی تروریستي ډلې پلما ونیولې، افغانستان باندې یرغل وکړ. کنه القاعده په پاکستان کې جوړه شوې وه، مرکز یې په پاکستان کې و او بالاخره اسامه په پاکستان کې ووژل شو. دلته دوی کولای شو چې د طالبانو سره په هماغه وخت کې ګډه ژبه پیدا کړې وي او په ډېر سوله ییزه توګه دوی دغه مسله حل کړې وي. هلته طالبانو سمه ده چې اسامه بن لادن نه ورکوه، خو په دې شکل باندې دوی په زور باندې اسامه د دوی نه غوښته. که دوی د یوې سمې لارې د نړیوالې محکمې له لارې اسامه غوښتې وی او لکه چې طالبانو دوی ته ویل په هغه شکل باندې به اسامه وه، خو دوی په خپله باندې په خپل زور باندې متکی وه او بدون د اجازې د ملګرو ملتونو نه. د ملګرو ملتونو نه خو وروسته اجازه واخیسته د برید لپاره او دوی راغلل دلته په افغانستان یې برید وکړ او د دې په نامه باندې چې موږ القاعده ځپو. زما په عقیده باندې د دوی اهداف د القاعدې ځپل نه وه، نور اهداف یې درلودل. دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې هغه اهداف ته ورسېدل که ونه رسېدل، کډې بار کړلې. خو زما په عقیده باندې د دوی اهداف نور وه، نه یوازې د تروریستي ډلو ځپل.
اوس چې شل کاله وروسته بیا طالبان واک ته رسېدلي، مهم بنسټونه تقریبا منحل سوي، څه فکر کوئ چې افغانستان به له کومو ستونزو او ننګونو سره مخامخ وي؟
د طالبان خو اوس واک ته ورسېدل. طالبان باید هم د تاریخ څخه د تیرو پیښو څخه زده کړه وکړي. څرنګه چې په مخکې ځل طالبان حکومت ته رسېدلي وو هغه څه چې دوی کول او کړنې وې هغه خو ټولو ته معلومې دي چې تقریبا دوی ونشو کولای چې په هغې کړنو باندې حکومت ته دوام ورکړي او افغانستان کې حاکمیت ټینګ کړي. نو معنا دا ده چې هغې نه په زده کړه باندې دوی باید خپل روش کې تغییر راولي، د خلکو سره ښه رویه وکړي او په هغه خبرو باندې چې هغه په دې نه ارزي چې دوی خپل وخت په ځای کې په هغې باندې خپل وخت ضایع نه کړي، په وړو مسایلو باندې دوی لویو مسایلو ته فکر وکړي. لوی مسایل دا دي چې د خلکو په منځ کې اتحاد او اتفاق راولي، ټولو قومونو ته په افغانستان کې حق ورکړي، ټولې ژبو ته هغه ژبې چې په افغانستان کې رسمي دي هغوی توازن په نظر کې ونیسي، ملي اردو جوړه کړي، ملي پولیس جوړ کړي، ملي امنیت جوړ کړي او هغه ادارې چې هغه د افغانستان لپاره د افغانستان د آبادولو لپاره په کار دي هغې ته باید توجه وکړي، د ظلم او زور څخه صرف نظر وکړي، مخنیوی وکړي او داسې کارونو ته لاس وانه چوي چې یوازې په ګیره باندې، یوازې په موسیقي باندې، یوازې په لمانځه باندې، یوازې په داسې خبرو باندې چې هغه د خلکو خپل کار دی په هغې باندې خپل وخت ضایع نه کړي، لویو کارونو ته، لویو پیښو ته نظر وي او د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیسي، د ګاونډیانو سره هم تناسب مراد کړي په اړیکو کې، د هند سره، د پاکستان سره، د ایران سره او د منځنۍ آسیا د هیوادونو سره او په نړیوالو په نړیواله سطحه باندې د امریکا، د هندوستان او د لویو قدرتونو سره، په روسیا او چین چې دی، د دوی سره هم خپلو اړیکو کې توازن وساتي تر څو چې افغانستان آباد شي. افغانستان یوازې طالبان هم نشي آبادولی، کوم بله ډله هم نشي آبادولی تر څو چې ټول افغانان سره لاسي ونه کړي او یو ځای نه شي او د افغانستان د آبادولو لپاره څلور لاسونه ورنه کړي، دا امکان نه لري.
متخید جنرال او د امنیتي چارو په دولت وزیري او چې پر افغانستان د امریکا د بریټ د چې د غبرید د هوا د وګړو لپاره څه لاس راوړنی درلودې په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
تهران په کابل کې د ټول شمول حکومت په جوړېدو کې مرسته ژمنه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې مسکو ته تللی وای د سیمه ییزو موضوعاتو په برخه کې د تهران او مسکو نظر سره ډیر نږدې دی. نور په دې راپور کې
حسین امیر عبداللهیان د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په توګه مسکو ته په خپل لومړي سفر کې ویلي دي چې تهران هڅه کوي چې د افغانستان په اړه د روسیا او د افغانستان د ګاونډیو د بهرنیو چارو د وزیرانو یو غونډه پلان راتونکو کې جوړ کړی. عبداللهیان په ماسکو کې د خپل روسي سیال سرګیلا وروف سره تر لیدو وروسته پرون خبري غونډې ته وویل چې د سیمې د موضوعاتو په برخه کې ایران او روسیا سره ډیر ورته نه سره لري.
د ټاکونکو موضوعاتو په ارتباط مو د نړیوالو مناسباتو په چوکاټ کې پر سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو خبري وکړي. زموږ نظرونه مشترک او یو بل ته نږدې دي.
شغلی عبداللهیان زیاته کړه چې تهران په افغانستان کې د یو هم شمول حکومت په برخه کې مرسته کوي. په دې کې خبري غونډه کې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروف د افغانستان په اړه وویل چې د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره د خبرو پر مهال د افغانستان پر مسلې ډېر ټینګار وشو، چې د دې هیواد خلک د دې وړ دي چې هوسا او شژوند وکړي او د خپل هیواد د راتلونکي په اړه په خپل پریکړه وکړي. لاوروف بیا د افغانستان اقتصاد ته اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې دغه هیواد اوسنی اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د خبرو پر مهال د شانګهای د همکاریو له سازمان سره د ایران د بشپړ غړیتوب هرکلی وکړ. د ویل موږ د شانګهای د همکاریو د سازمان د غونډې چې په پلازمینه دوشنبه کې وشوه دا پریکړه ستایو چې دا بهیر پیل شي چې ایران د دې سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. د اوس لپاره به ایران د څارونکو په توګه د شانګهای د سازمان په ټولو فعالیتونو کې د دې سازمان د تماس ډلې او افغانستان په شمول هڅو کې برخه منوي. د دې پروسې اهمیت په ډېرې دوه دی او ښکاره ده
چې موږ دې تلیوالیو چې په اغیزناک ډول له دې ګټه واخیستل شي. د شانګهای سازمان وروستۍ سرمشیزه د سپتمبر په 14مه او 15مه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وشوه او افغانستان د دې غونډې د بحثونو یو توده مسله وه. ایران او روسیا نشتی روابط لري. د سوریې د جګړې پر مهال د دوو هیوادو د بشار الاسد د رژیم ملاتړ وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عبداللهیان په داسې وخت کې ماسکو ته تللی دی چې په وروستیو ورځو کې د تهران او باکو ترمن ناندرې زیات شوي دي او دا اړیکې وروسته تر دې کړکېچن شوي دي چې په سپتمبر کې پاکستاني او ترکي ځواکونو له آذري پوځیانو سره ګډ پوځي تمرینات وکړل. ایران بیا د اکتوبر په لومړۍ نیټه د اذربایجان پولې ته څیرمه پوځي تمرینات ترسره کړل چې له دې سره دا کړکېچ پسې زیات شو. په دې لړ کې اذربایجان د سیشن بی پورس په پلازمینه باکو کې د ایران د مشر علي خامنئی د استازي سید علي اکبر اوجاخ نشاط دفتر او حسینیه جماعت بند کړ. که څه هم اذربایجان ویلي دي چې دا کار د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره کړی دی.
د افغانستان د مالی پخوانی وزیر عمر زاخیل وال چې اتموده په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه دنده هم ترسره کړې ده، د ګوښه شوی ولسمشر اشرف غنی پر کړنو سخت نیوکه وکړه او هغه په افغانستان کې د جمهوریت د سقوط لامل وباله. په دې مرکه کې هیلی اسد له ښاغلي زاخیل وال څخه د جمهوریت د سقوط لاملونو په ګډون پر ځینو نورو موضوعاتو د هغه نظر پوښتنه ده.
کوم بحران چې وسدی د مسلکی حل نه په اول قدم کې سیاسي حل چې دې ضروری ده. زه فکر کوم چې اوس موږ یو سیاسي ستونزې لرو، هغه دا ده چې د نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژنده د افغانستان حکومت د افغانستان راکړه ورکړه اسانه کوي، باقي سکتور باندې تاسو گزاري لري او هغه مرستې چې افغانستان ته بدره شو د افغانستان اقتصاد ور باندې تکیه دي، بشری وضعیت پر باندې تاکید دی، هغه د افغانستان سروشي او هغه په اول قدم کې تبن د سیاسي فضا سره نخټي او د سیاسي پرمختګ سره نخټي دي. او مسلکی کادر تبن د دغه مسلکی وزارتونو کا هغه باغداري ده او کا هغه اقتصاد دی، هغه ورته اړین دي. پټیته کچا باندې په خوانی کارمندان خپل وظیفو ته راځي شته، مګر سیره د وزارتونو باید هم مسلکی شي تر یو زیاته حد چې تبن په دینوي سرپرسته کابینه کې څومره چې توقع کېده یا څومره چې اړینه ده هغه مر لا تر اوسه نه لیدل کیږي.
تاسو په لومړیو کې لکرزی صاحب سره یو ځای له طالبانو سره تماسونه نیولې دي، لغوې سره مناستي کړې دي، دغه د ټول شموله حکومت یا د خزو د کار یا د انجونو خونځي ته د تګ مسله مستقیما مطالبانو سره مطرح کړې ده، د غوې خبرګون څه وو کول شي راته وی وای؟
او هم د کرزی صاحب سره یو ځای او هم شخصا ما په ځان ته ډول باندې تفصيلي ناستي او خبرې د طالبانو مشرانو سره لرلې دي. اختلاف در نظر ډیر زیات نشته.
د پاکستان صدر اعظم او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په څرګند د طالبانو په استازولۍ په نړیوالو دریزونو خبري کوي. ځینې افغانان دا پر طالبانو د پاکستان د غیر څرګند ثبوت بولي. تاسو پاکستان کې د افغانستان سفیر پاتې شوی، د پاکستان او طالبانو ترمنځ د غړیکو ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟
ګورئ د هغه بیانونه معنی د دې نه دی چې په دوی په طالبانو اغیز لري. فکر کوم چې یو څه ډیر خوښیارې نه کار نه اخلي که د پاکستان صدر اعظم دی او که د بهرنیو چارو وزیر دی چې د افغانستان په استازولۍ یا داسې شکل دی چې د افغانستان په استازولۍ باندې دوی خبرې وکړي، دا نه د افغانستان د وضعیت سره مرسته کولی شي، نه د طالبانو سره مرسته کولی شي او نه حتی د پاکستان تصویر ښودلی شي.
زما مشخصا پوښتنه دا ده د پاکستان او د طالبانو د غاړیکو ته چې ظاهرا خیخ کاری، تاسو ورته په کوم نظر ګورئ؟ حال دا چې ما وویل تاسو آل سفیر پاتې شوی، تاسو به هڅه کړی د تیر نظام او پاکستان ترمنځ اړیکې خیخ کړئ، تاسو ولې ونتوانی دی؟
خیخ اړیکې د گاونډي سره یوازې د پاکستان سره، د ټولو گاونډي سره د افغانستان په ګټه دي. خو په دې شرط چې هغه هیوادونه تاسو ته په یو مستقل هیواد په سترګه باندې وګوري، نه د داسې یو هیواد په سترګه باندې چې د هغه د تاثیر لاندې ووسو. نو زه د پاکستان سره اړیکې د ایران سره اړیکې، د هند سره اړیکې، د روسیې سره اړیکې، د مرکزی آسیا سره اړیکې، اخی اړیکې، د چین سره اخی اړیکې، ټول د افغانستان په خیر درم.
ذخیره وال سپ تاسو د تیر حکومت یا په ټوله کې د شل کلن جمهوریت یو مهمه سیاسي چیره او چارواکی وای، فکر وکولو چې دغه نظام به دومره زر ونړیږي، او تاسو په نظر یې لته څه وو؟
واه متاسفانه زمو تعقیب کړی اوسم، خصوصا ما خو درې کاله وشو چې د ډاکټر صاحب غنی د حکومت نه ما فاصله اخیستې وه، ما په خپله خوښه استعفا ورکړې وه، او ډېر واضح په هماغه شکل باندې اختلاف د فکر او نظر مو درلودی په هغه شکل باندې چې ډاکټر غنی د حکومت مدیریت کاوه. او په دې برخه کې نو تاسو سره او د نورو مطبوعاتو سره مو کافی مرکې کړي دي. زما په مرکو کې زما خبرې په تیر مرکې مې وګورئ، ډېر داسې الفاظ شته دي چې په تدریجي شکل باندې ډاکټر غنی دا نظام د داخل نه او د بیرون نه زوباوه ویلی کاوه، یا او بالاخره د سقوط په طرف باندې یو ور. نو ډېره زیاته حیرانوونکې نه وه متاسفانه دا عقوبت سره چې افغانستان مخامخ شو.
د افغانستان د مالی پخوانی وزیر عمر زاخیل والو چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل نظر سره شریکو، د کندهار سیمه ایزو چارواکو د تیرو دو ورځو راهیسې د کندهار سپین بول ډک چمن لار د مسافرو د تګ راتګ او سوداګرو پر مخ تړلې. د کندهار اوسیدونکو او سوداګر وایي د دغه دروازې د تړل کېدو دوام به دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان واړوي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار تازه میوې په خاص ډول انګور او انار تازه حاصل ته رسیدلې دي.
په داسې حال کې چې د افغانستان سوداګر د ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیا غوښتنه کوي، خو د کندهار ولایتي ادارې د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه د تیرې دوشنبې ورځې راهیسې د مسافرو د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ چارو پر مخ تړلې ده. دا مهال د دروازې دواړو لورو ته په زرګونه خلک او په سوداګریزو توکو بار په سلګونه موټر بند پاتې دي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بناوي د دغه دروازې د تړل کېدو دوام به دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان واړوي.
د وچ میوې مچران ولاړ دي، زموږ د تازه میوې، د سبزیجاتو، د پیازو مچران بیخي ډېر ولاړ دي. دا چا د اخوا څو موټر راځي هغه جلا موضوع ده. وایي د بولدک د دروازې په خاطر سره موږ د ډېر سخت مشکلاتو سره یو د صادراتو په باره کې په خاطر باندې هم موږ د مشکل سره مخامخ یو. په صادراتو کې داسې څه شته چې هغه پاکستان ته هم ځي سیده، او ترانزیت مالونه هم دی په هغه کې. بیا وچه میوه ده، زموږ د ټولو ملت د دغه ولسونو د دې منطقې د ټولو خلکو د ارزو ده او هیله لري په هر څو نجر چې دغه لار خلاصه کې.
د کندهار د تازه میوې د اتحادیه مشر جنانی غوایی د سپین بولدک چمن لار د تړل کېدو له امله تر ټولو ډیر زیان باغلرونکو او د تازه میوې سوداګرو ته رسیږي. دا جنانیا غا په وینا اوس چې د انګورو او انارو د حاصلاتو ټولولو وخت دوی تیر ورځ مجبور شول چې خپل 15,000 کارګر له دندې جواب کړي.
دا چې دروازه تړل شوی ده، دا د ټول افغانستان په تاوان، ځکه چې ټول افغانستان رفت او آمد تجارت په دغه لار د هیواد د انار د پاره ده نه ده تر اوسه. خو موږ د پاره بیا خصوصا ډیر لوی مشکل او ډیر لوی تاوان، ځکه چې میوه تازه ده، خرابیږي، اوس انګور هم ولاړ دي، انار هم ولاړ دي، نور تر خرابه هم شته، اخوا ته کیلې هم ولاړ دي، پټاټیو، نور سامانونه دي، نورې میوې او ترکاري باب دي. موږ په خپل فرن ټول کارګر چې وای چې تقریبا 15,000 نفر انسانان موږ سره اوس کار کوي، ټولو ته مو جواب ورکړي کار بند شو.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو وایي د دروازې له تړل کېدو سره مهاله په کندهار کې د خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوي، او که دروازه هم داسې بندوي دا غبي به نور هم لوړ شي. د خلکو په وینا د دروازې دواړو غاړو ته په زرګونه مسافر چې له ډیرو سره ناروغان دي بند پاتې دي.
منو ماجو عبد الله دی، پر لاس لټر باندې د فورن رئیس سلویشت افغانۍ ګرنه شوی ده، شل لټر شپتا افغانۍ ګرنه شوی ده، وړه تقریبا 50 روپۍ ګرنه شوی دي. وړه مریضان هم د غاړي دي، نه جوړ هم د غاړي دي، شی هم د غاړي دوستان څوک کالتي څوک تل چالو رالته د چمورالته دا وخت مشکل دی ورور، چای کورالته بل کورې دلته
احمد ما د دروازې आवाज اسول غړي او مثال وړه د خمخاج د ما د आवाज اسول شل شل افغانۍ جې شغوني غاول اورز پوت سولند چې دوامدار سينو د خبر پر شي باندې تاثیر کوي.
زمانو ما یاتلا دي زوان چې دغه دروازه دی لاتي پرمش باندې ډیره ګرانی ده، ډیره شیان نه سي دي، چې دا دروازه چې موږ ترې لا کی دا انار دا شانس موږ دا ټوله تاوان کی دا دروازه چې خامخا موږ ترې لاس کړه دا بند سي پر موږ باندې ډېر تنگ ساتي.
د کندهار ولایت ادارې په ویلامی کې ویلي چې د سپین بولدک پر دروازه پاکستانی لوري افغان ولسی خلکو او سوداګرو ته ستونزې جوړولې چې له امله دوی مجبور شول چې د غلار د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړي. چارواکو په ایلامې کې زیاته کړې تر څو چې له پاکستانی لوري سره د ستونزې بشپړ حل ته رسیږي دروازه به تړلې وي. پاکستانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه ونیز خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو تر دې مخکې یو ځل بیا په مکرې د دې ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پلاتون کې اداره سیګار غواړي چې هغه اداوي وڅېړي چې ویل کېږي له افغانستان نه تللي ولسمشر اشرف غني په لسګونو میلیون ډالر له ځان سره وړي دي. ولسمشر غني د لسګونو میلیون ډالرو د ایستلو تور د د شخصیت وژنې لپاره لګول شوی تور بلل یا ویل چمتو دی چې د ملګرو ملتونو له لوري یو پلاوی دی تورونو سپیناوی وکړي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک وای د افغانستان لوري داسې غوښتنه نه ده ترلاسه کړې چې ملګرو ملتونه د دغه هیواد بریښنا د بیلونو پیسې ورکړي. دوجاریک دا خبره پرون وروسته له هغه وکړه چې داسې راپور خپور شو چې د افغانستان بریښنا شرکت له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د افغانستان د بریښنا د لګښت 90 میلیون ډالر پور ورکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وای په افغانستان کې د وروستیونه امنه او سربیره د پولیو پر ضد د سازمان هڅې لزنګ پرته روان دي. د سازمان پرون وویل چې د پولیو واکسین په تورخم او د دوستۍ له دروازې سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمه کې بیا پیل شوی دی. د پاکستان په جنوب لویدیز کې نن سهار وخت دی وی زلزلې لامل چې قدرت د ریختر په کچه 15.7 سب چوي الکتر لګه شلته نمړ شوی او په سلګونو نور ټپیان شوی دی. د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې ویلي د زلزلې د پاکستان د بلوچستان ایاله د مرکز کوټه په لویدیز 10 کیلومتر کې د هارنای غرنې سیمه کې شوی او مرکز 10 کیلومتر تر امزکی لاندې و. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ندیم احمد انجم د پاکستان د پوځي استخباراتو ISI مشر ټاکل شوی. د ISI مخکنی مشر فیض حمید په پیښور کې د کوماندو د قلوردو قومندان شوی دی. د ناتو یو چارواکی له دې تړون څخه د روسي د ماموریت دی وو غړو د استلو خبر ورکړ. د ناتو د مقام چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم اخستو څخه ډډه کوله. د آزاد اروپا ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه وروسته تر دې وشو چې معلومه شو دا کسان د روسي د استخباراتو غړي دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اوکراین له لارې د ګازو صادرات 8% کې زیات شوی دی. کمو غوښتې وی دي او نور خبرونو تفصیل بیا هم ولولې ده. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم دی. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي. د ماخام تر 2 بجو دوام کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خبرونه کې د اف ام په 15.5 په صافه او ازي اوریدلای شي. او سم د ازادي رادیو دوه خبرونه خبرې دوه چمتو دي. مخکې لدی چې د جون په شیبو کې خبرونه واوري په موکړی د اساسي بشري حقوقو خبرونه ده.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه میومنې. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونې ته مو زه همایون هیواد هرکلای کوم. سره لدې چې په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ له مجبوریت خپل واړه ماشومان کار ته لګي، خو داسې کورنۍ هم ډېری دي چې بیل کوم مجبوریت په دې خاطر چې دوی په استلا اولاد پراتلونکو کې کلک او کاریګر شي سخت کارونه پرې کوي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې ماشومان سخت او شاقه کارونه ته مجبوریږي. دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون دا ماشومانو د څنګ مشر نجیب الله ببرکزای زدران دی. زدران صاحب خبرونه ته بخیر اغلی. که په پایل کې د مقدمه پتوګه په دی وغږیګو چې کوم کارونه په شاقه کارونو کې حسابيږي چې وسی هم افغان ماشومان کوي.
مننه تاسو نه. د ماشومانو د اخونو کنوانسیون او د کار د قانون او د افغانستان اساسي قانون کې راغلي دي چې درنده شاخه کارونه پر ماشومان جواز نه لري د ماشومان حقوقو کنوانسیون چې د افغانستان هیواد ورتجمن دی کنوانسیون ته په ماده کې راغلي دي چې هر هغه کار چې د ماشوم ذهني فکری جسمانی وده ته زیان رسوي یا هغه ته معلولیت ورپېښوي یا هغه مثلا دائمی معلولیت ورپېښوي یا زخمی کیږي او په عین زمان کې د توان نه اوچت وي او د خونې او روزنې بهیر مختلف دي ته شاقه درنه کارونه کوي.
آیا د نړیوالو یا بین المللي قوانینو له مخې ماشومان ته د دې اجازه شته چې کار وکړي کنه؟
نه خیر نه، د ماشومانو د حقونو په کنوانسیون کې ماشومانو کار جواز نه لري، ولی په ځینې مواردو کې داسې راغلي دي چې د